ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د سلورو بجو په دې خبرونه کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني. په دې خبرونه کې به واوري د پاکستان سپریم کورټ په کراچۍ کې د بدمنې د پیښو د مخنیوي لپاره حکومت ته حکم کړی دی. په خیبر پختونخوا کې د اولیاء کرام او بزرګان دین په مزارونو بریدونه دوام لري. په ملکن کې د هدفي وجنو لړۍ هم روانه ده. یو شمیر نور راپورونه هم لرو. د خبرونې په وروستۍ نیمایي کې به ونې د خبرونه پښتانه په نړۍ کې او د تیر هیر آوازونو خبرونه یادونه هم واورئ. خو اول وردو بشیر ګواخته چې خبرونه ترې وو.
د پاکستان د داخله چارو وزیر وای کراچۍ کې د وسوالو پر ضد د سپریم کورټ لخوا د کاروایي په حکم به عمل کوي. د پېښور اسلامي کالج یونیورسيټي تختول شوی وایس چانسلر اجمل خان بیا غوښتنه کړې چې د خوشی کولو لپاره د کوششونه تیز شي. او د افغانستان د استخباراتو اداره وایي امریکا کې د دوی د دوو کارکوونکو د غیبېدو د مسلې د څېړنې لپاره یو وفد ټاکلی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د داخله چارو وزیر وای کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد د سپریم کورټ د عملیاتو پر کولو لارښوونه به عمل کوي. پرون سپریم کورټ د کراچۍ د بدمنیو په اړه خپل عبوري فیصله کې ویلي و چې قانون نافذونکي ادارې دي کراچۍ ښار کې د طالبانو ترڅنګ د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد کاروي وکړي. رحمان ملک ویلي د پاکستان له نورو برخو څخه ترهګر اوس لګې دي په کراچۍ کې ځان له پټنځینو جوړي. کراچۍ کې لیوی اوږدې مودې راسي حالات کړکېچن دي او ګڼ سیاسي مذهبي عوام خلک د هدفي وژنو او بدمنیو قرباني شوې دي. د خبر پښتونخوا د پېښور اسلامي کالج یونیورسيټي تختول شوی وایس چانسلر اجمل خان یو ځل بیا لز د کوونکو استادانو او خبرلانو غوښتي چې د خوشی کولو لپاره د کوششونه تیز کړي. په جنوبي وزیرستان کې خبرلانو سره په یو نامعلوم ځای کې پروفیسور اجمل خان ویلي چې د هغه قید ژوند له مرګ څخه کم نه دی. نوموړی ویلي چې د زړه بیماری ورځ په ورځ زیاتېږي او کېدای شي ژوند هم له لاسه ورکړي. پروفیسر اجمل خان زیاته کړې چې تمه یې درلوده چې د تعلیمي خدماتو له وجې به غټ اختر کې خوشی شي خو داسې ونه شول. د خبر پښتونخوا حکومت وایي د اجمل خان د خوشی کولو لپاره یې هلې ځلې روانې کړې دي. د اسلامي کالج یونیورسيټي د پروفیسر سمو د وړاندې طالب وسلوالو تښتولی او د خوشی کولو په بدل کې له حکومته ځینې غوښتنې کړې. قبلی سیمې مومندو کې وسلوالو د لکانو یو سکول په بمونو الوزولې. چارواکي وایي پیښه د بره مومندو د ساپیو په تحصیل کې شوې ده. د دوی په خبره د چاودنې له کبله د جی میراغاجان پرایمري سکول کوټې په بشپړ توګه وران شوې دي. له دې پیښې سره په مومندو کې دوران کړل شو ښوونځي شمیر یو سلو نهه ته رسېدلی. د پاکستان په لاهور ښار کې د جنکو د یو سکول زده کوونکو د هغو میندو پلرونو او استادانو د دوی سکول د ړنګېدو خلاف مظاهره کړې. دا سکول د ځایي خلکو لخوا پر یوې استادې د اسلام د سپکاوي د تورونو وروسته ویجاړ کړل شو. د عرفه افتخار په نامه دا استاده له دغه الزام وروسته پټه شوې ده. د سکول هیډ ماسټر راسم فاروق یې پولیسو نیولی او تر څوارلسو ورځو پورې به د اسلام سپکاوي په تور د پښتنو لپاره ساتي. په پاکستان کې د دې جرم مرګ کېدای شي. د افغانستان د استخباراتو اداره وایي چې امریکا کې د دوی د دوو کارکوونکو د غیبېدو د مسلې د څېړنې لپاره یو وفد ټاکلی دی. رپورټونه وایي د افغانستان د جاسوسي ادارې دوه کارکوونکي د امریکا په پلازمېنه واشنگټن کې افغانستان ته د ستنېدو په مهال لا درک شوي دي. د افغانستان د جاسوسي ادارې مرستیال ویان شفیق الله طاهری وایي
دا معلوم نه دی چې دوی اوس په کوم حالت کې دي او په کوم وضع کې دي، ځکه چې په گزارش کې راغلي دي چې دوی ورک شوي دي او لادرک دی. د لادرک مفهوم ډېر لوی عوامل لري، یوازې د پناهندگی افاده نه کوي. د تحقیقاتو په نتیجه کې معلومیږي چې د دوی وضعیت او حالت څنګه دی، اول دوی بې ارتباطه شوي دي یا لادرک شوي دي. بل مسله دا دی چې دوی په خپل گزارش کې ویلي دي چې دوی د امنیت ملي لوړ رتبه مقامات وو. دوی لوړ رتبه مقامات نه دی، عادي کارمندان دی.
چارواکي وایي دا لا نه ده معلومه چې د خلکو د پناه اخیستو لپاره ځانونه غیب کړي او کومه ستونزه ورپېښه ده. خبرونه له مشال ریډیو څخه اوري. امریکا کې د څو ورځې وړاندې راغلي سنډي طوفان څخه متاثر شوي نیویارک ښار اوسیدونکي لا هم د ستونزو سره مخ دي. په داسې حال کې چې یخنی ده او درجه حرارت 15 ډیګري سینټي ګریډ ده، نن لا هم د نیویارک 8,500 کسان بجلی نه لري. چارواکو بجلی نه لرونکو سیمو کې 15,000 کمبلې تقسیم کړي او 80% ځمکې لاندې ټرین سیستم بیا کار شروع کړی. بلخوا په داسې حال کې چې امریکا کې د صدارتي انتخاباتو وړاندې د کمپاین لپاره دوه ورځې پاتې دي، نظر پوښتنه ښیي چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما او د هغه مخالف امیدوار د ریپبلیکن ګوند میټ رومنی ترمنځ به مقابله سخته وي. دواړه امیدواران پرون د امریکا په هغه ایالتونو کې اووه ځایه د کمپاین لپاره پاتې شول کوم چې د صدارتي انتخاباتو په لړ کې فیصله کون حیثیت لري. اوباما او رومنی په قومي کچه له یو بل سره نږدې روان دي، خو اوباما ته په مهمو ریاستونو کې لږ بری ترلاسه دی. د امریکا ولسمشر د ولس د رایې نه وروسته د الیکټرل کالج په ووټونو ټاکل کیږي. په سلګونو سوریې حکومت مخالفینو نن په دوحه کې 15 ورځنۍ غونډه شروع کړي. د غونډې موضوع به د امریکا په ملاتړ هغه پلان وي چې له مخې به د 500 مشرانو وړله جوړول کیږي چې زیاتره نمایندګان به پکې له شام څخه وي. د شام قومي نوښت په نامه دغه پلان تر مخه په نوې مشرتابه کې به د شام د یغینو مشران سیاسي ډلې او د شام ځایي کونسل شاملېږي. د شام قومي کونسل یو مشر برهان غلیون ویلي دي دوی غواړي په ورته پلان غور وکړي خو لا یې پرېکړه نه ده کړې. او دوه ځانمرګ بریدکونکو پرون د سومالیا په مرکز موګادیشو کې پر یو رستورانت برید وکړ چې یو کس وژه او ګڼ نور یې ژوبل کړ. د سومالیا د پولیسو یو افسر یوسف عبدی وویل یو امنیتي ساتونکی هغه وخت وژل شو چې د ځان وژونکو د برید د شنډولو هڅه یې کوله. تر اوسه معلومه نه ده چې په برید کې د چا لاس و، خو په القاعده پورې تړلې د شباب سخت دریځو وسلوالو تر دې مخکې ورته بریدونه کړي دي. که څه هم د ختیځ افریقا له دې هېواد څخه دغه وسلوال په زور ایستل شوي، خو لا هم جدي امنیتي ګواښ ګڼل کیږي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. خبرونه مو د بشیر ګواښ نه اورېده. د دې خپرونې ځینې مهم راپورونه دادي. کراچی کې امن ولې نه بشپړ کیږي؟ کارپو برسر بچای په شا دا سبب غني
چې فکرای کی خپل سیاست او کوم نه کنه دغه حکومت شامل هي. مظاهره سپریم کورټ څنګه کیسه کولای شي؟ نن هم سپریم کورټ دا فیصله وکړه دا انتظامیه هغه باندې عمل وکړو نو کنټرول کوو.
د پاکستان حکومت او پوز وای سوات او ملکنج د وسلوالو نه پاک کړي دي، خو ځای خلک بیا وای
زما خیال دا چې پسپات کې تو یقیني عمل د سره قائم شوی هم نه دی. دا چې موږ وایو پسپات کې امن دی او حتی ټیک ټاک کې ځون باور نه روان چې پسپات کې تر څو امن قائم وو.
دا مهال خیبر پختونخوا او قبایلی سیمې د جنگ په حال کې دي. کشور سلطان د کوم جنگ خبرې کوي؟ په یادونه خبرونه کې به ووري. ونی زخبرونه پښتانه پنړای کې به هم وری د مشال تر څنګ وسی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو تاسو نیخ پنی غوړی. ورو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته وردو. د پاکستان سپریم کورټ 15 کسیزي جرګه غي د کراچۍ د بدمنې معاملې په اړه عبوري پریکړه ورولې ده. په دې فیصله کې عدالت حکم کړی دی چې حکومت د کراچۍ ښار کې د طالبانو تر څنګ د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات وکړي. شنن کې وایي تر دې مخکې هم سپریم کورټ دې ته ورته فیصله اورولې وي، خو پر هغه عمل ونه شو. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال خبريال ظفر کریمی راکړي.
په فیصله کې سپریم کورټ په کراچۍ ښار کې د روان اخوډب په پیښو اندېښنه ښودلې او حکومت ته یې حکم کړی چې په کراچۍ ښار کې دی د طالبانو د شتون خبره سنجیده واخلي او د دغې ډلې تر څنګ د ټولو وسلوالو ګروپونو په ضد جدي عملیات وکړي. سپریم کورټ حکومت ته دا هم ویلي دي چې په کال 2003 کې په کراچۍ ښار کې د اخوډب په پیښو کې د ککړتیا په تور نیول شوي هغه 15 کسان دي بیا ونیسي کوم چې په دې وروستیو کې د ضمانتونو په اساس خوشی شوی دی. سپریم کورټ د دینه مخکې هم د کراچۍ د بدمنۍ په اړه خپل تفصیلی فیصله اورولې و. دا چې وسنۍ فیصله به د خار په امنیتی وضعیت څه اغیز ولري، په دې اړه مې د سیاسي چارو لکار پو ډاکټر توصیف احمد خان څخه وپوښتل. دی وایي زما په خیال تیر کال چې سترې محکمې د کراچۍ د بدمنۍ په اړه کومه فیصله اورولې وه هغه هم ښه تفصیلي او څرګنده فیصله وه، خو زموږ بدمرغي دا ده چې زمنګ پر ریاست کې د ګوندونو ترمنځ یو والی نشته او ریاستی ادارې هم په کراچۍ ښار کې د امن د ټینګښت په لړ کې هغسې نه دي پاتې لکه څنګه چې ورته پکار ده. نو ځکه خو دا فیصله هم ماته د تیرې فیصلې په شان بې اثره او بې اغیزه په نظر راځي. د قانوني چارو کارپو او د سپریم کورټ سینیئر وکیل صلاح الدین ګنډاپور بیا وایي چې د محکمې کار صرف فیصله اورول دي، د هغې فیصلې پلي کول یا نافذول بیا د حکومت کار دی.
سپریم کورټ پهلا هم فیصله ورکړې وه او نن یې هم فیصله ورکړه، ځکه هم انتظامی امور چې کوم دی دومره کمزوره شوي چې په کرایم کې په خپله سیاست او چې کوم دی کنه دغه حکومت شامل ای، نو ظاهره ده سپریم کورټ په هغه کې څه کولی شي. نن هم سپریم کورټ دا فیصله وکړه انتظامیه
د کورنۍ او چارو مرکزی وزیر رحمان ملک ویلی دی چې په کراچۍ ښار کې د بدامنۍ په لړ کې د سترې محکمې لخوا ورکړل شوي حکمونه به عملي کوي او په کراچۍ ښار کې د امن د ټینګښت په سلسله کې پورته کېدونکي ګامونه به لا پسې زیاتوي. د یادونې وړ ده چې د سترې محکمې مشر قاضي افتخار محمد چودري څه د پاسه یو کال مخکې په کراچۍ ښار کې د زیاتې شوې بدامنۍ په اړه سو موټو اکشن اخیستی وو. د دغه کیس په اړه سترې محکمې تفصیلي فیصله یو کال مخکې هم اورولې وه، خو شاوخوا یوه هفته مخکې سپریم کورټ یو ځل بیا د کراچۍ د بدامنۍ په اړه د کیس اورېدنه شروع کړه او د خالی په ورځ یې دغه عبوري فیصله واوروله. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یئ او د کراچۍ په موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر رحمان ملک وایي ترهګرو د کراچۍ مخه کړې ده او اوس دغه ښار کې مرکزونه جوړوي. نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ همکار ریاض مساخر راکوي.
اسلام آباد کې میډیا سره د خبرو اترو په وخت داخله وزیر رحمان ملک وویل چې د کراچۍ نامنه لړکې به د سپریم کورټ په هدایاتو عمل کولی شي، ځکه چې عدلیه هم د دې ملک یو ذمہ‌وار څانګه ده. د ده په خبره د ملک د مختلفو برخونه اوس ترهګر د کراچۍ مخه کوي او هلته ځان لا پټنځایونه جوړوي. د زیات کړه چې د ترهګرو په ضد به تر هغې کاروایي جاري وي تر څو چې دوی نه وي ختم کړی شوي. مشال ریډیو چې کله د رحمان ملک بیان د عوامي نېشنل پارټي سینیټر عبدالنبی بنگش په وړاندې کې نو د اوې چې ترهګر په خپل د پاکستانی ادارو او اسټابلیشمنت پیداوار دی او د دې ختمون په کار دی. دی زیاتوي
د ډیو جن ابز ته مایګریټ کیږي، سره د بچو سره د کډې سره د اصلې سره د دومره لوی ملګرو او الته کې په خارجي کې مرکزونه جوړوي. نو دا شاید حکومت څکمې ذمہوار ایجنسیان دي د هغې د مدد نه د تعاون نه بغیر ممکن نه ده. دا وایو چې تر څو پورې دې خلکو ته آرمی نه وي راغلي دا ملک بس کول غواړي او دا قوم بس کول غواړي څه کم دی او تو چت کړي ملک سره دوی حفاظت به کوي او د دې د عوامو حفاظت به کوي که په هغې دې کلک ودرېدو نو دا هیڅ مسله نه ده.
متحده قومي موومنټ هم د ترهګرو په ختمون د عوامي نېشنل ګوند سره متفق ښکاري، خو ولې دوی د پوځي کاروایۍ په حق کې نه دي؟ مشال ریډیو سره خبرو کې د ذکر شوی ګوند سینیټر عبدالحسیب صداسی وی
سی ایم صاحب نو ہے وہ اپنی ذمہ پوری کرے ہیں یہ کہ یوز رینجرز اینڈ پولیس
دی وی وزیر اعلی د خپل ذمہ واری پوره کړی او د کولی شي چې رینجر او پولیس استعمال کړي. د کاروایی کې د هیڅ خاطر نه وی هغه عام خلک وی ک سیاسي ګوندونه، ځکه ک تاسو د یو ګوند خلاف کاروایی کوي او د بل خلاف نه نو بیا به څه فائدہ نه وی. مونږ خو د ډیر مودې نه چغه وو چې کراچۍ د طالبانو مرکز جوړیږي، خو چا زمونږ په خبره اعتبار نه کولو. نو اوس هم ډیر خدا چې د دوی پزید کاروایی وشي او تر سوچ د پوس خبره ده نو چې کله پولیس او رینجر ناکام شي نو بیا وفاق ته د دې لپاره خواس کیږي. خدا د بیا خبره ده
او جب رینجرز او پولیس دونو مل کے جب فیل ہو جاتے ہیں تو پھر درخواست کرتا ہے فیڈرل سے کہ صاحب وہ ہم کو بھیجیں، پھر وہ اس کے بعد پھر کہانی ہوتی ہے.
آیا واقعی ہم کراچی کی طرح گر شتون لری پدی اڑمو د خبریال او د کراچی په حالات او جوور نظر لرون کی سڑنکار اجمل خټک کشر نتا پوسو کو نو هغه وی چې داس نوې خبره نه ده، بلکې د کراچی په ګډون د ملک په ګډ ګډ کې طرح اگر موجود دی، خو په خپل خپل کچ هر سیاسی ګوند او حکومت لدی خبره انکار کړی دی او د لړکی د پنجاب مثال ستاسو په وړاندې دی. اجمل خټک کشر زیاتوي
دوی دا خبره وکړي چې ډرون حملو نه علاوه پاکستان واکدارانو کم کم اهم دهشتگرد ختم کړی دي. نو زه دا وایم چې د خار کې چونکی اوس یو عام خبر ادا کیږي چې د دهشتگردو وجود چې کم دی هغه د دې خار د عوام لپاره ناسور جوړ شوی دی. یو دا یامه جوړیږي نو کېدای شي د هغې په بابت دوی څه قدم اوچت کړي. یعنی ماته نه ښکاري چې دا خلک چې کم دي چې قطر اختیار لري هغه دې سلسله کې څه خلوص لري.
یاد دی وی چې څو ورځې وړاندې د پاکستان چیف جسټس هم داسې بیان ورکړی چې په زرګونو ترهګر دفتر کراچی ته راغلی دي او قانون نافذونکو ادارو ته د دې خبرې هیڅ احساس نشته. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو دا مشال ریډیو ده. د خبرونه په دې برخه کې ورزو بلوچستان ته په داسې حال کې چې د پاکستان د بلوچستان صوبایي حکومت د ختمېدو خبرې کیږي. بلوچستان نېشنل ګوند وای د نومبر په 10 نیټه به په راتلونکو انتخاباتو کې د برخې اخیستو په اړه پریکړه کوي. بلوچستان په انتخاباتو کې د ګډون خبره پر داسې حال کوي چې په بلوچستان کې پر اف سي ځواکونو او استخباراتي ادارو د بلوچستانو د شکنجه کولو، لادرکه کولو او وجنو تورونه لګیږي. په دې اړه نور تفصیل بشیر ګواخ راکړي.
بلوچستان نیشنل پارټي وای ډیر زر بعد پاکستان پر راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون یا بایکاټ پریکړه وکړي. د بلوچستان نیشنل پارټي یو مشر هغه حسن مشال لډو ته وویل چې د لړکی بعد د دې میاشتې په 10 تاریخ د ګوند مرکزی کمیټه فیصله کوي.
کی آیا د بلوچستان الیکشن روان دي دغه حالت مشت سوټ کې نه کې تو موږ یو ولې کې جمهور باندې حکیم ساتو او دیموکراتیک جدوجهد موږ را کور جدوجهد تمام زړی موږ استعمالو تو دغه کې مشت کمیټي او فیصلو کې آیا بل خو اخو نه واخو ولې کې حالت اوس فورې د سم باندې نظر روان دي لیکن حکیم ساتو کې موږ دیموکراتیک جدوجهد کوو.
انتخاباتو ته خوښه 15 میاشتې پاتې دي او د یادونه وردا چې بلوچستان نېشنل پارټي او نورو بلوچ ګوندونو 13 وار په انتخاباتو کې برخه نه واخیسته. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان سپریم کورټ په یو عبوري فیصله کې ویلي چې د بلوچستان صوبایي حکومت ناکامه ده او امنیتي ادارې ډېر واک لري، خو مرکزی حکومت دا خبره نه مني او عدالت غواړي چې خپل پریکړه بدله کړي. همدارس د پاکستانی رسنیو د رپورټونو تر مخه حکومت بلوچستان کې د فرنټیر کور یا اف سی په منډیټ کې د وی میشتي نورې پرخوالی فیصله کړي. دا په داسل کې دا چې صوبه کې پر اف سی د بشري حقوقو د سرغړونو سختور نه دي. د پښتونخوا عوامي ملي ګوند یو مشر عثمان کاکړ وای اف سی د بلوچستان حالات د خکولو په ځای نور خراب کړي.
اف سی خو نو ګسرای چاته جواب دی نه. اف سی څه دغه وسم نه غنې ولا دی نه دا کونی ولا دی نه ثابت کلر نه ولا دی نه هغه برای تاوان ولا څوک نه ولا دی. بس اف سی ګټه د ولیار دی پر وډو باندې شناخت کار ښکارا ک په جیب کې ګرځي ګاډي کاغذان ښکارا ک ډرایورینګ لایسنس ښکارا ک بابا د کار نه دی سر غل ونی سا ته ثابت کلر ونی سا ته ڈرگ مافیا ونیسا تفلا نہ ونیسا نو اف سی میں اس دات بدلون نہ دے رہا اس طرح زخم بدلون دا پارا سیدھا خل گدا توقع سے اف سی سے دادا بدلون راولی.
د بلوچستان سیاستوال په ټینګه د صوبایي خود مختاری او پر وسایلو د واک غوښتنه کوي او ځینی بلوچ بلتون پاله ډلې دا وخت له پاکستان څخه د بیلیدو لپاره پر وسلواله مبارزه بوخت دي. بلوچستان او د بشری حقوقو ادارو ویلي چې بلوچستان کې امنیتي ځواکونه د ملت پال خلکو په لادرکه کولو او وژلو کې ککړ دي، خو هغه اداره دی. د بی ان پی او مشر هغه حسن وای د بلوچستان محرومي به هله ختم شي چې د امنیتي ځواکونو زور کم او د جمهوریت حکومت واک ډیر شي.
هیڅ اندازه لږه وځه فلورون کال تیر شو د بلوچستان کې بشری حقوق ډیر غټ فعالي وو. هیڅ کوم حکومت او پولیټیکل حکومت او دیموکراتیک حکومت تو اول ورځ کې د اقتدار سره هغه د استابلیشمنت باید کړی شو کول چې د بلوچستان باندې ټول مزیاتي توونه ختم وکړي. یو سم پوزیټیو سیاسي ماحول جوړ کوا چې خلک بازیاب سي یا مسخ شو د لاشو سلسله بند شي یا بشري حقوق په عملي بند شي.
د امنیتی چارو کارپوه د پاکستانی پوز پوخانه بریګیډیر اسد منیر وای د بلوچستان د حالاتو د سمون لپاره دی د اف سی او سیاستوالو په ګډون هیڅوک خپل سرتان نه پریښودل کیږي.
اف سی ته خو اختیار ورکړی دی هغه چې دا د دې کارونه دي. دوی به بارډر باندې دا دا کار کوي چې جنگ شي دوی به دا کار کوي چې امن یې نو دوی به د بارډر باندې دا دا سیزونه کوي. سمګلنګ به درې چې کوم کوم هغه ته ډیوټی نه ورکړي او باقي بی ایریاز کې چې چېرته پولیس نشته دوی به د پولیس والا ډیوټي کوي. نو چې هغه کې هغه فرض کې زیته کوي هلته عدالت هم شته قانون هم شته هغه کې کیس هم روان دی کاغه بغیر سه حکم ندا کارونه کړی نو د خلاف ته کاروایی وشي.
د یادونه وړ ده چې د بلوچستان نېشنل پارټي مشر اختر منګل سمو د مخ کې سپریم کورټ کې د وړاندې کېدو وروسته ویلی وو که د بلوچانو وژل او رکول ونه درېږي او حقوق یې ورنکړل شي نو بلوچستان به د پاکستان سره مخه خو کی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګي. د خیبر پختونخوا، سواد، بونیر او دیر کې پرله پسې په دې لنډورو کې د مقامی امن کمیټه، امن لخکر او جرګو مرکو مشران په نخ کړل شول. دغه هدفي وجنې ولې کیږي او سیمه کې د امن څه وزه ده؟ په دغه اړه اورو د سواد نه د نیاز احمد خان دا رپورټ.
د خیبر پختونخوا، سواد، بونیر او دیر کې پرله پسې لنډو ورځو کې د امن لخکر، جرګو، مرکو مشران وسلوالو په نخه کړی دي چې پکې یو شمېر مړه او څو جوبه شول. خصوصا سواد چې پکې د پاکستان فوج لوی اپریشن وکړو او دا داوی کوي چې دا سیمه د وسلوالو څخه پاک کړی شوې ده او اوس دې سیمه کې امن راغلی دی. په سیمه کې دا وخت څه صورتحال دی او امن وضع څرنګ ده؟ دغه پوښتنه مو چې کله د سوات مشر خبریال او مقامی ورځپاڼې ایډیټر فضل ربی راهي څخه وکړه نو ښاغلی وایي،
زما خیال دا دی چې په سوات کې خو یقیني عمل د سره قائم شوی هم نه دی. دا چې مونږ وایو چې په سوات کې امن دی او هر څه ٹھیک ٹھاک دی، نو زه باور نه لرم چې په سوات کې 100% امن قائم وو. خو دا نوی لړۍ چې شروع شوې ده دهشتګردۍ، دا زما په خیال سره د بدامنۍ یو دویم فیز دی چې په دې کې به د ټارګټ کلینګ د سلسله جاري، او که د دې په وخت باندې مخنیوی ونه شو نو زما خیال سره کې سمود رست و بیا بوریبند نسونه هم ملاویدل شروع شي. په دې کې د فکر خبره دا ده، د علمي خبره دا ده چې په سوات کې سیکورټي فورسز بالکل فعال دي. هغه لاري چې خلک ورته راننوځي او هغه لاري چې خلک چې بهر وځي دا ټول د هغو په قبضه کې دي.
د هدفي وجنو دغه لړۍ ولې روانه ده او څه مقاصد لري او کوم ځای کې کمزوري ښکاري؟ سوات کې د قامي امن جرګې مشر مختار یوسفزی چې څو ملګري په هدفي وجنو کې وجلې شوي دي په دغه اړه زیاتوي.
موږ دا ګڼو چې دا د حکومت او دلته کې د سیکورټي فورسز غفلت هم په دې کې شامل دی او دا د دې ناکامي هم ده. خلکو په ذهنونو کې دا خبرې ګرځي، دا سوالونه شپه ورځ داسې کېږي چې کوم سیکورټي دغه وو دهشتګردان چې دلته نیولی شوي وو، غټ غټ دهشتګردان ډېر کسان خو پرېښودی شو او ځینې خلک بیا داسې دي چې هغه لاپته دي، یعنی د هغو د اتې پتې په باره کې نه عوام خبروي نه خلک خبروي. نو په دې خبر باندې خلکو شک پیدا شوی دی په سرکار باندې او له دغه پالیسۍ په نتیجه کې دلته دا واقعات کېږي.
د تحصیل قبل امن لخکر مشر ادریس خان چې پرې ډزې هم شو وي او جوبل شو، وایي چې دغه ترهګری او هدفي وجنو مخنیوي کې د قام ذمہواری هم جوړیږي.
دې کې اولنې وجه خو دا ده چې کومه علاقه کې د سیکورټي فورس او د علاقې د مشرانو په منځ کې فاصله ودی شي نو بیا د دې قسمه واقعاتو توقع کېدای شي. دا د قام جنگ دلته نه د امریکای فوجي شته، زمونږ سره نه د بل ملک شته، نه د بل ملک شته. دا د شتګرد چې دي زمونږ د قوم نه پیدا شي او بیلاری شي دي خلکو ته لاس ګرځول تر کومه وخت پورې چې قوم د خپل دفاع انتظام نه کړي په هر علاقه کې، او دا جنگ خپل جنگ نه جنگ ده کار روانه ده جاری او ساري.
سواد کې د هدفي وجنو او امنیت په اړه مو چې کله د فوز ویان کړل شاید څخه پښتنه وکړه، نو د بیا بیا رابطو به وجود خاغلی د سویلو څخه ډډه وکړه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. همدغه سي د تیر سیمو دی راهسي د خیبر پختونخوا بیرابیل سیمو کې د صوفي شاعرانو او بزرګانو په مدارونو باندې د ترهګری بریدونو دوام لري. دغه بریدونه ولې کیږي او اسلام په دې اړه باندې څه وایي؟ په دې هکله نور تفصیل شبیر احمد جان د پیښور نه راکوي.
تیر شپه نامعلوم وسلوالو د پیښور کلیوال سیمې بډابیره کې پندو بابا زیارت کې ریموټ کنټرول بمی چودنه وکړه چې پکې د پولیسو د وینا تر مخه د زیارت ودانه او غیر چپیره دیوالونو ته ځان رسیدل دي، ولې څه قسمه مرګ جوړل پکې نه در مخه ته شوی. د بم ډسپوزل سکواډ وینا تر مخه په چودنه کې د 10 کیلوګرام پورې بارودی مواد استعمال شو. دغه چودنه او د ځان په خلچه کلمون د بډابیره تانه پولیسو مشر نسیم خان نو پختل نو هغه مشال لیډو ته صدرنګ ویل
دا وکوشه زیارت پندو بابا ته سوکرو سره دی مزار تا ممریشن نقصان دیول نظر نقصان دی خوشی خپل دیر زیاد تا غکو کاروی کو بلگیو موشی اونیشی کدا سی متسید لاشم نگا غم پا وقت بر وقت بیریس را غوار اغا خپل بلاس کو جی لگیا دی خوصاش کن کی پولیس علاقه کی دی جی دا 3-4 کلو دا ریموٹ کٹرول بوم بیریس والا وی نه نه جانی نه شوی جی نه
یاد دیوی چی 13 ورځو کې نه خیبر پختونخوا بلا بلا سیمو کې په زیارتونو یا مزارونو باندې دا درېم برید شو. په دې حق باندې د دین پوهان یا عالمان سوایي نو د پېښور پوهنتون د انسټیټیوټ آف اسلامک اینڈ عربک سټڈیز مشر ډاکټر میراج الاسلام مشال لیډو ته وایي،
اصل کې خبر دا ده چې اسلام کې خو د دې سيزونه بالکل گنجائش نشته. اسلام کې د مړو د ژوندو د دواړو احترام دی، هر قسمه دشمنان لګیا دي، مونږه سټیبلایز کولو کوشش کی. یقینا اسلام کې د دې خبرو څخه گنجائش نشته. نو بیا داسې مزار ده چې هغه زمونږ د بزرګانو مزارونه دي، یقینا دا ډېر غلط کار دی. او زما خیال دی چې مسلمان خو داسې نه کوي، خو زما خپل خیال نه دی چې دا داسې څوک کوي چې هغه د اسلام سره ذره بر همدردي عمدهوي.
نوموړی دا هم وایي چې اسلام مذهب خو نه یوازې د خپلو بلکې د غیر مسلمو د مذهبي نښو یا ځایونو د تحفظ هم سبق ورکوي.
اسلام خو ډېر ټالرنټ دی، اسلام کې ډېر د احترام گنجائش دی. بلکې که مونږ وګورو صحابه کرام هغې مصر فتح کړو، تر مصر پورې تللي وو، هغې چې هلته کې کوم داسې بت چې د هغه پر نه کېدو هغه ته هم ګوتې نه دي وړلي. لکه دا احرام مصر وو که نه، حضرت عمر بن العاص دا فتح کړو، مشهور صحابي دی، دا سیزونه روان کړي نه وو چې کنه دلته دا بوتان دي، دا شی دی، دا هغه شی دی. مونږ خوب نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې اقلیت کې چې کوم خلق دي د دې حفاظت په تاسو فرض دی، او د دې به داسې حفاظت کوئ چې څنګه د خپل ځانو حفاظت کوئ.
یادونه وړ ده چې پرون بډبیر سره نږدې په سوګنو کې هم یو زیارت ته چودیدون کې توکي خودې شو، ولی پولیس او بم ډسپوزل سکواډ د چودیدو نه وړاندې دغه مواد ناکاره کړل. د پېښور د کلیوالو سیمو د پولیسو مشر ایس پی جاوید خان مشال لیډو ته په دې لړکې وویل چې په دغه کلیوالو سیمو کې د زیارتونو د تحفظ لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي شوي دي. همدغه وجه چې په دواړو پېښو کې څه قسمه ځاني زیان نه دی شوی. شبیر احمد جان، مشال لیډو، پېښور.
اوریدونکو هم پېښور کې پاتې کیږو. د پېښور د بسونو په اړه کې د مسافرو لپاره د ناستې او د میزای نشته. بل پلوه ترانسپورټران له حکومت خپه دي چې د صوبې د نورو اډو په نسبت له 2 کروڑونه روپۍ ذاتي مالیې یا ټکسونه اخیستل کیږي. دوی له حکومت غواړي چې ورته د اسانتیاوې ورکړي. په دې اړه نور تفصیل اسرارتل راکړي.
د پېښور په لوی اډو کې انتظامی بدنظمۍ او کالو سر له ګاډو کروڑونه روپۍ سیوایي ټکسونه اخستلو د خیبر پختونخوا لوی ترانسپورټران له ګرانو سره مخ کړي. دوی وایي چې د خیبر پختونخوا د ترانسپورټ اتارټي له بندوبست لاندې په نورو سیمه ییزو لوی اډو کې له دوی په حساب نیم په نیمه کم ټکسونه اخستل شي. په دې اړه د خیبر پختونخوا د ترانسپورټ فیډریشن مشر حاجي زبیر شاه یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې پېښور کې سیوایي ټکسونه اخستل له دوی سره زیاتې دي.
روانه کړی زمونږ دا سلور اډې چې کمی دي په پېښور کې، په دې باندې ټیکس ډبل دی. لکه کم گاڑی چې دا اډې نه اٹکیږي، په خوا 300 نو هغه 600 والی. زمونږ مطالبه دا ده چې بھئی څنګه په صوبه کې نور دینو کې کم ټیکس اغسته کیږي، یا په پنجاب کې، یا زمونږ په صوبه کې اغسته کیږي، دا غیب مطابق زمونږ ټیکس کې. دا موږ سره به انتها ظلم او زیاتی روان دی. د بس ټرمینل کې تر 1800 روپو پورې د یو یو گاڑی نه ټیکس وسولیږي. 1200 1800
دوی زیاتوي چې په کال کې څه د پاسه د 1000 کروڑ روپو په بدل باید دولت دوی ته هم څه ورکړي.
خو د ترانسپورټران لپاره هیڅ قسم سہولت نشته. مونږ حکومت ته دا وایو چې بھائی مونږ نه ته د کال 4.5 کروڑ روپے ټیکس آلی، نو مونږ لم ته پکار دی چې سرا کې زمونږ د ناستې دی زمونږ د سوري.
د پېښور یو بل ترانسپورټر وایي چې پېښور کې شخصي گاډو ته ښه ځایونه او اسانۍ ورکړې شوې دي، ولې عمومي ولس لپاره د سرکار لخوا هیڅ اسانۍ نشته.
زما نوم حاجي مشتاق دی، ترانسپورټر یم. دلته مې گاډی دی، خو مین مسله دلته ټوله دا ده چې په دې دې اډې نه تکلیف دی خلکو ته. سوالو ته هیڅ قسم ته سہولت په دې اډه کې نشته. سوالو ته هیڅ قسم ته څه نشته. زه هر یو چې راځي ته لاړ شه، دلته ډایو ته اډه ورکړې ده، بلال کوچ ته ورکړې ده. د دې اډې هر څه رسوخیات رسومیات دې سرکار ختم کړي دي، خلکو نه دي ختم کړي.
د پېښور پر لوی بس ټرمینل کې د بنیادی اسانو د نشتوالي او د ترانسپورټرانو د مشکلاتو د هواري د سوال جواب لپاره د خیبر پختونخوا د ترانسپورټ وزیر میا ابتخار حسین سره د بیا بیا رابطې هڅه وکړه، ولې بریالي نشو. نو په دې اړه راته د خیبر پختونخوا د ترانسپورټ اتارټي مشر نسیم خان صداسی وی. پېښور بس ټرمینل د خیبر پختونخوا د ټولو نه لوی اډه ده چې د ملک بیلابیلو ښارونو ته تیګاډي زی راځي. خو په دې نوي دور کې هم د سورلو لپاره دغلته نه خو د ناستې زیشته او نه د مسافرو د بنیادي ضرورتونو اسانه ثانی د ترانسپورټرانو په وینا وغوښتنه بای چارواکي په یاد لوی بس ټرمینل کې د بنیادی سانو بندوبست کړي او دوی نه د گاډو په بیلابیلو مدونو کې د صوبې د نورو خارونو مرټکسونه واخستل شي. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
اویدن کو تاسو مشال رادیو ته غوږی سلونی بجی شوې دی ورزو بشیر غوښته چې خبرونه ته وره.
د پاکستان د داخله چارو وزیر وای کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد د سپریم کورټ د کاروایي کولو پر فیصله به عمل کوي. د پېښور اسلامي کالج یونیورسټي تختول شوی وایس چانسلر اجمل خان بیا غوښتنه کړې چې د ده د خوشي کولو لپاره دې کوششونه تیز شي. مومند کې یو پرایمري سکول په بمونو ولړول شوی. د پاکستان په لاهور ښار کې د جنکو د سکول زده کوونکو د هغو میندو پلرنو او استادانو د دوی سکول د ړنګېدو خلاف مظاهره کړې. د افغانستان د استخباراتو اداره وایي چې امریکا کې د دوی د دوو کارکوونکو د غیبېدو د مسلې د څېړنې لپاره یو وخت ټاکلی دی او امریکا کې د صدر ټاکلو لپاره د رایو پاچولو کې دوه ورځې پاتې دي او بارک اوباما او د هغه سیال مټرمنی پر سیاسي کمپاین زور ورکړی.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو د بشیر غواخ نه اوریدو او اوس وخت راغلی د ونی د خبرونې پښتانه په نړۍ کې زموږ همکار احمد شاه اعظمي د خبرونې تاسو لپاره برابروي. راځي چې ورته وګورو شو پښتانه په نړۍ کې.
ګران اوریدونکو د مشال رادیو د ونیز خبرونې پښتانه په نړۍ کې لوي بلې کړي سره مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په اوسنی عصر کې کڅه هم نور سیمو ته د پښتنو د کډوالۍ لوی لامل امنیتي ستونزې دي. خاربي هیوادونو ته زیاتره پښتانه د کار او روزګار لپاره تللي او خپل اصل ټاټوبي سره نه یوازې اړیک نه دښلولي بلکې په دغو هیوادونو کې د ګټلو پیسو په مټ د اقتصادي پلوه د خپل کورنۍ او سیمې په سوکالۍ او پرمختګ کې هم مهم رول لوبولې دي. پښتانه په نړۍ کې نننی پروګرام د خلیج په عربو هیوادونو کې میشت پښتنو ته ځانګړي شوی دی چې دوی له وطن لري د مسافرۍ ژوند په څه ډول پر مخ بیایي او له کوم ستونزو سره مخامخ دي. خلیجی هیوادونه د خلیج فارس سره جوخت شپږ عربي هیوادونه دي چې د خلیج د همکاري سازمان په نامه یې په 1901 اتایم کال کې یو اتحادیه جوړ کړ چې سعودي عرب، متحده عرب امارات، قطر، عمان، بحرین او کویت یې غړیتوب لري. د شپږو هیوادونو د دې اتحادیې مخه سیاسي او اقتصادي همکاري ده. خود عربي نړۍ په ځینو هیوادونو کې تر ولسی پاتنو وروسته اوس دغه هیوادونه هڅه کوي چې خپل دغه سیمه ییزه اتحادیه په سیاسي او اقتصادي توګه نور پیوست او پیاوړی کړي. د خلیجی هیوادونو رقبات څه باندې 100,000 مربع میل ده چې څه باندې 4,21,000,000 نفوس لري. پښتنو په لومړي سر کې د 1950 په لسیزه کې د خلیجی هیوادونو پر لور سفرونه پیل کړي او هلته د ځان لپاره د کار او روزګار زمينه برابر کړې ده. کڅه هم هغه وخت پښتانه ډیر کم و خو په شمیر کې د 1970 د لسیزه راهیسه هغه وخت زیاتوالی راغلی کله چې له قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا څخه ګڼ شمیر پښتنو د خواري او مزدوري لپاره د خلیجی هیوادونو پر لور مخه وکړه او د وخت په تیریدو سره په شمیر کې نور هم اضافه وسوه. د وی اندازې لمخې دا وخت په خلیجی هیوادونو کې د پښتنو شمیر تر 600,000 اوړي. دا وخت په خلیجی هیوادونو کې د پښتنو تر ټولو لوی شمیر په سعودي عرب کې دی چیرې چې څه باندې 100,000 پښتانه میشتي. تر هغه وروسته په متحده عرب اماراتو کې په زیات شمیر کې پښتانه اوسېږي چې شمیر یې 400,000 تر رسیدي. د خیبر ایجنسی فیروز خان اپریدی د شاوخوا 1.5 کلونو راهیسې په خلیجی هیواد قطر کې اوسېږي. نوموړی خلیجی هیوادونو ته د پښتنو د تګ او شمیر په حق له نور معلومات راکوي.
پښتانه خو تقریبا 1950 کې پښتانه چې کله په بحری ګریو عربو ته خاص کر قطر ته نورو ملکونو ته دبئی ته دبئی تو پینزش پیتم کے دریم پیتم کے نہ سکتر سب دریش پیتم پینزش پیتم نو پختانا اس نن وحال کے کلے تقریباً شور نزیات پختانا جی کلے سعودی عرب کی سعودی عرب کے اور بغیر پرسیدیا سے کلے پر گرینڈ شمیر کی یعنی پختانا سے کلے عرب عرب امارات کی بیا تقریباً سے ہوا ہے کہ مسکت کے ہم پختانا شتا سر اویا او پینزوش پیتو زر اویا او زر فرق پختانوی چلا او بردوار سر یو کے دے مسکت پختانا او دے قصر پختانا او دے دابا سر پیو تانا کی امدا سے دے سنویق سزر ناتر پرزوش زر فرق بحرین کے او پکویت کے ہم پختانا شتا زاتون چی سر مجموعہ دے دوی او زیکن تقریباً شلو ناتر پینزوش تولا پکوری مختار شکر میں لاپا دی خلیجی حوادر کی جوان کئی او کار روزگار کئی
پا خلیجی حوادنو کی کچا هم دا پولی دا دوار غارو پشتانه میش دی خو زیاتار دا قبائلی سیمو او خیبر پشتونخوا سر اڑه لری. نزار یوسفزی د خیبر پښتونخوا له سوابی سره تعلق لري او نوموړی په 1923 کال کې متحده عرب اماراتو ته تللی دی. هغه وای زیاتره پښتانه د 1923 لسیزه کې خلیجی هیوادونو ته ولاړل او بیا خپل خپلوان هم راوغوښتل چې اوس شمیر لکونو ته رسیږي.
د لوی اکثریت چکم دے دا د 1923 نه چې کنده په دې مخبانی ډیر زیات شو په دغه وخت کې تاسو چې یو پښتون څنګه راشي نو ته چې عمره د کور نه خاطر شي او ته کیسټ راشي یا ټلیفون کوته وکړي نو ته د یو خبره کوي چې خان دا رور دی ګوې کښر چې دې فضول ګرځي کار نه کېدل به ویزه کې دا د محمد ری خان او د دا چل دی او د داری او د به ویزه کې دا د ترزو ری خان دی نو د قصې د پښتنو یو بل نه لاس ورکړي دي او دلته کې یو یو کس دا چې څه هغه 50 سلویخ سلویخ کسان ذمہ داری گنی رکھے ار پختون بل اللہ سور کرے پتہ چھ وطن کے کار نہیں سے روزگار نہیں سے اور داخل بڑوں بچے ذرا ذرا بار کوم خدا لوئے تعداد شکم نے لازم سواتیا نا زیادہ دو ہزار نا پس چکم دے نو ڈیر زیادہ سر دو ہزار نا پس اس وقت ایران بجی تو نل سواتیا کی زمین کے لیے دل تک سل کسان ہوں میرا پل کری یونین مشرم اس زمین کے لیے زیادہ نہ سوا کسان شو
په خلیجی هیوادونو کې میشت پښتانه کڅه هم د خپل کورنۍ لپاره پیسې ګټي او د هغوی د سوکالی او خوشحالی لپاره زیار باسي خو د زیاتره ژوند د ستونزو او کړاوونو ډک دی. نزار یوسفزی زیاتوي په اماراتو کې زیاتره پښتانه خواري او مزدوري کوي چې زیاتره د بیا رغونې په کارونو او موټروانۍ بوخت دي.
زیات کاروبار پښتانه چې کوم دی دا غریبانه چې د طرفې د خوارې مزدوري کې در کنستراکشن پرې کاپلو کې دا ځکه خطې دا کار کوي خو چې له خوشي نو دلته کې تاسو پاتې چې پښتنو د جزوري کې کوم ځان دا زمونږ د کورنۍ نظام ډیر خو ډیر مضبوط دی نو هغه درونو د عزیزانو او د خپلو کلیوالو په پټ باندې لیسنس واخلي که څه تاسو چې اکثریت خلک دلته پښتنو کې دي دا ډېر وران دي او بیا که پښتنو کم کاروباریان دي یا سوداګر خلک دي نو هغه چې دلته کې څه کاروبار یا سوداګري کوي د نافې ترانسپورت په مات کې کوي دا او یا اوس بیا د ریئل اسټیټ ته په کوم ډول پښتانه راځي چې ریئل اسټیټ کې موږ ځان لکه کوم ډول کوي ولار راوي استی دا او اکثریت پښتانه چې کوم نن هم لکه چې په دې سلور لکه کزه تاسو ته ومه نو په دې کې به درې لکه پښتانه چې کوم دا خو خامخا د خاطر ګټه کار کوي نن هم په کپنو په کیمپونو کې پراته دي په ډیر معمولی تنخواه باندې په ډیر کم تنخواه باندې چې هغه چې هغه ګاسې گزاره کوي ګران وروره ته په خدای یقین وکړه چې کاغه یو دکان ته نرسي یو ډیر مشکلات
په خلیجی هیوادونو کې د ګوتو په شمیر داسې پښتانه هم ستا چې خپلې کمپنۍ او تجارتونه لري یا هم په دغو کې پر شو چوکیو کار کوي. شراف الدین له کوټ څخه 11 کاله وړاندې د متحده عرب اماراتو دوبۍ ته تللی او هلته د سامان د لیږد رالیږد په یو کمپنۍ کې منیجر یا منتظم دی. نوموړی وای د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه د تجارتي مالونو د وړلو راوړلو لپاره اسانتیاوي برابروي.
ټول د تجارتي مالونو د دنیا د هر کونج سره پورته کوو. مثال دوبۍ ته، د دوبۍ ته بیا وړو ایران ته، مړو افغانستان ته، مړو پاکستان ته، مړو او ډېر مالونه بیا زموږ د کنټینران لکه هغه افغانستان ته چې دي بیا نو خلک یې ایران ته رالېږي، د ایران ته بیا موږ پورته کوو، افغانستان ته وراړو الکترونیک بیا خلک محصول کوي. نو دا لکه الکترونکس افغانستان ته د بهر سره راځي، مثال یا ټیکسټایل کپڑا راځي، یا مثال اټو پارټس راځي، دا جنرال کارگو چې اخلي نو زموږ دا امپورټ ایکسپورټ کاری په دوبۍ کې زموږ کمپنۍ چې ده امپورټ ایکسپورټ کاری دا مالونه دا کنټینران کې مالونه چې راځي لبس کلیروي مخکې لږ ویني دلته سړی موږ ته ټلیفون هم کړی ده په جرمني کښې مې یو کنټینر سپیر پارټ مې رانیول د افغانستان ته لږم نو زه داسې هغه ادرس شی د دفتر باور کوم چې ډاکومېنټ یې په داسې طریقه جوړ کړي ایران ته یې کنټینر په کښتۍ کښې داسې واچو پلاکۍ کښتۍ لینډ شپینګ لینډ ته یې ورکړه شپینګ لینونه هم دا رقمې لکه تیاري کارګو چې ده نه لکه امارات اتحاییه ده داسې نو د شپینګ لینونه دغسې خپل کښتیانې خپل نومان لري مطلب پلاکۍ کښتۍ ته یې ورکړو نو هغه بس هغه د کېس پاک کښتۍ کښې واچي هلته چې هر دفتري مثال هغه کښتۍ کښې کنټینر واچي کنټینر یو میاشت بعد ایران ډاکومېنټ دلته دوبۍ ته را ولېږي هغه ډاکومېنټ بیا موږ څه نوره کاروایي پکښې کړو بیا موږ ایران ته لېږو نو بیا کنټینر دغه د کېس موږ کلیرو دا ایران څه بیا لېږو افغانستان ته افغانستان کښې هغه سړي ته ورته سینکو پر بارډر باندې ته ځي هغه نو بیا هلته محصول کښې بیا نو یا په افغانستان کښې مالخرتي یا برته یا پاکستان یا تاجکستان ترکمانستان نو بیا خواته برته اړي ده
په خلیجی هیوادونو کې که څه هم یو شمیر پښتانه تجاران خپل کاروبارونه او کمپنۍ لري خو د یو ځایي عرب یا کفیل پرته دوی نه کاروبار یا کمپنۍ پرانیستلی سي او نه یې هم پرمخ بیولی سي شرف الدین زیاتوي که څه هم ځایي عربۍ نه په کاروبار کې پیسه لګوي او نه هم کار کوي خو بیا هم هغه ته د کاروبار ګټه رسیږي
کتل به خامخا لري چې هغه د امارات لوکل یې هغه به ستا شریک په کاروبار کښې یو 50% به دی نور به نو بیا ته نه 40% به ته په یو 50% کښې هغه که دلته د کاله ته 5000 کفاله ورکوي که 15 لکه کفاله ورکوي خپله کفاله به تاخي نو ډېر بزنس نه کار لري نه پیسې به تاخي نور شي دلته موږ سره عربۍ په کاروبار کښې 50% موږ شریک کړي دي په هر څه کښې زموږ سره شریک دي نه دی په کاروبار کښې نو د دې موږ دته کفاله ورکړو بس د کاله 100000 درهمه 15 سوه 15000 درهمه دلته ورکړو نور بزنس په کاروبار کار نه لري چې موږ وایو چې د 10 میلیونو ډالرو کار کوو د 5 میلیونو ډالرو کاروبار کوو په دې دی نه ځان خبرې نه د دې په دې پوښتنه کښې به دی خپله کفاله غواړي د کاله خپل سیس غواړي که هغه 10000 درهمه که 15000 درهمه دا زموږ کفیل چې دی مثال دې مثال اویا کال یې ځکه هېڅ کار نه کړي ما دې پر ځای کاغذو باندې د څښل شوي کړي مثال داسې د کاله 10 لکه درهمه 8 لکه درهمه د کاله دلته را ټولېږي مطلب چې په حکومت کښې دې کار چې دی در سره دي هلته مثال ضامن شی دي نو دی دي نه حکومت په کور کښې دا شی لیکل کېږي چې تاو دی په دا کاروبار کښې د یو 50% در شریک دی نور دا نه لیکل کېږي چې دی به ته به د دې دومره یا ګټه یا تاوان وکړې دا شی نه لیکل کېږي نه دی درته اخلي
په متحده عرب اماراتو کې که څه هم زیاتره پښتانه د حکومت لخوا د کاروبار مزدورۍ او ژوند په اړه د جوړ کړل سوو قوانینو څخه تر یو حده خوښ دي خو په خلیجي هیوادونو کې سعودي عربستان د اجنبیانو یا بهرنیانو لپاره د کار او روزګار ډېر سخت قوانین جوړ کړي دي په دې هیواد کې د کاروبار ټول اختیار له عربي سره وي او د بل هیواد تجار به سل په سل کې هر څه ده ته سپاري شراف الدین وایي په سعودي کې به بهرنۍ خپل پاسپورټ له عربي سره جمع کوي او ځینې وخت داسې هم سوي چې له پښتنو څخه یې د غالۍ دوکانونه او نور کاروبارونه ګرځولي او دوی یې پسې اخیستي وي
سعودي خو ډېر مشکل دي سعودي خو دومره مشکلات لري چې سعودي خو چې پاسپورټ ورلې پاسپورټ به د عربي سره جمع کوي ده په اجازت به ته ځي ده په اجازت به ته برته را ځي په سعودي کښې دا رقم دي چې هلته د سرکاري محکمې یا مثال وزارت داخله خارجه چې د خلکو مشکلات په کښې اکثر وخت پیدا شي ته یقین پر هغه در باندې غټ غټ لیکلي دي وایي اجنبي سړی هېڅ نه شي کولی ته دننه نه شي وتللی که ستا دننه کار یې ته به ځانته وکیل نه شي هغه به دننه نه وځي په سعودي کښې چې ته هر څه نه غټ کاروبار کوې د عربي په نامه بیا کوې هغه عربۍ ستا د ټول کاروبار مالک دی دي د ټول کاروبار اختیار ګر ته پلاکسته دي چې تا 10 میلیونو ډالر په کاروبار اچولي دا ټول اختیار لري ځکه دا نن لکه درته کش چې دا کاروبار زما دي ته بالا را ته وځه ته په حکومت کښې هېڅ نه شي ورکولی ځکه په حکومت کښې تا ختم کړی دا کاروبار په سعودي کښې اجنبي سړی په خپل نامه کاروبار بزنس نه شي خلاصولی سعودي والا چې دي هلته ته چې کاروبار خلاصوې 1% هم ته په لایسنس کښې شریک نه 100% دي عربۍ دي نور څه انوېسټمنټ ټول ستا دی که دی ښه سړی مثال دی خو تا ته خپل فیس غواړي نور نه که دی وغواړي دی تا بالکل د دا کاروبار چې دي جلا کړي دا ګره کاروبار دی د څوکۍ په سعودي کښې دا کیسونه ډېر راغلي هم دي خوم چې د غالۍ دوکانونه ګرځولي د خوم چې کاروبار ګرځول دی ترې اخیستي په خوا کښې دی یو سړی پېژنو دا پیکپانو ټرانسپورټ شپږکه و پیکپ جنوو ګرځول دی ترې راواخېستي په حکومت کښې ته کار نه شي ورسره درلودلی هغه ځکه تا په اول ورځ لیسنس دستخط کړي دا کاروبار ټول هلته کاروبار ټول د ده په نامه باندې کېږي نه
په خلیجي هیوادونو کې که څه هم پښتانه خواري او مزدوري کوي او پیسې ګټي خو زیاتره نسي کولای چې خپلې کورنۍ له ځان سره بوزي د دې لویې وجه په دغه هیوادونو کې د تعلیم او صحت په ګډون د ژوند په نورو چارو کې د پښتنو بېوسي ده که څه هم د ځایي عربانو لپاره په دغو هیوادونو کې تعلیم او صحت مفت دی خو مسافر نسي کولای چې بچي یې بې له پیسو سبق ووایي یا په سرکاري روغتون کې بې له پیسو علاج وکړي په دوبۍ کې میشت پښتون شراف الدین وایي چې دلته د بهرنیانو لپاره هر څه په پیسو دي او د ډېر ګرانۍ له وجې د عامو پښتنو وس نه پرسیږي
امارا داس دا عوام د پاره حکومت د طرف څخه دلی هر شی څه مگر د شی فری نست سره په لکه د پیسو په سہولت سره دلی مطلب لکه هسپتال ډاکټر هر شی څه مگر هغه سره په خپل پیسو باندې کار یې سلای شي داس نه څه چې د حکومت د طرف څخه یا سرکاري سکول دی یا مطلب یا سرکاري هسپتال دی هغه سہولت دلته نست خپل امارا ته پاره هسپتال مفتي لکه حکومت خپل هسپتال دی مکتب ورته مفتي هغه خپل ورته فری دی مطلب بغیر پیسو دی او د نورو د عوام د پاره چې د اجنبیانو د پاره هغه هر شی په پیسو دی
په خلیجی هیوادونو کې په تیرو وختونو کې بهرنیانو ته تابعیت یا نیشنلټی نه ورکړل کېدل خو په بهرین کې یو شمیر پښتنو اوس دغه هیواد تابعیت ترلاسه کړی دی د دوی په وینا له لس څخه تر پنځلس کاله تیرولو پس دوی ته تابعیت ورکول کیږي که څه هم په خلیجی هیوادونو کې زیاتره پښتانه په خواري او مزدوري بوخت دي او د کړاو ژوند تیروي خو په قطر کې میشت پښتون فیروز خان اپریدی وایي چې اوس پښتانه د پخوا په څیر بې سواد نه دي او ګڼ شمیر هنرمند پښتانه په قطر کې د پوځ پولیس او شاروالی په ګډون پر نورو شو چوکیو کار کوي او ځینو ته خطابیت هم ورکړل شوی دی
خو خو چې د نن سم په فنه ته لا غټول بس د سیواد او به هنر او اوس ماشاالله چې کله چې نقصان دي نه زیاتره پکې هنر به وسره او اوس چې ژوند هم خو دی هلته کې د خلکو خپل شخصي شریکي دي یعنی شخصي کمپنۍ نه لري او د دې نه علاوه چې کومې بچوې ونم کوي خلک په هغه وطن کې او د غیر په وطنونو کې چې کومې په فوج او یا پولیس چې کومې نظر د محکمې دي په دې کې په پښتنو باندې ډېر ښه اعتبار کوي او ادب د پښتنو بچي چې کومې وسره په فوج کې شته او په پولیس کې داسې په بلدیا او داسې نورو محکمو کې ټلیفون محکمو کې نو ماشاءالله اوس په فیل وخت کې چې کومې موږ ویلې چې د پښتنو اقتصاد هم ځکه خلک
په خلیجی هیوادونو کې پښتانه د لسګونو کلونو راهیسې میشتي او له وطن لري د مسافري ژوند تیروي کڅه هم دوی ته د هغه ځای د وګړو په څیر مساوي حقونه نه دي ترلاسه خو د دې په وینا مجبور دي چې د خواري او مزدوري لالاري د خپل کورنۍ لپاره نفقه وګټي ځکه د کړهونو سربیره خلیجی هیوادونه د دوی لپاره د روزګار یو لوی ذریعہ ده لدې سره سم پښتانه په نړۍ کې نننۍ خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیدي پر اټلونکو خبرونه کې به په خلیجی هیوادونو کې د پښتنو د ژبي او کلتور د څرنګوالي په اړه معلومات ترلاسه کړي تر بیا مزه احمد شاه اعظمي پر ستر چشتن سپارم خوشاله او سوکاله اوسئ
اویدونکو پښتانه په نړۍ کې خبرونه مو د احمد شاه اعظمي له خولې اوریدا اوس فخر غلې دي د تیر هیر اوازونو سندرو د خبرونه یادونه د تیر هیر سازونو او اوازونو ځانګړي خبرونه اوریدونکو د تیر هیر اوازونو د خبرونه هر اونۍ په دې وخت تاسو ورې په دې خبرونه کې تاسو کولای شئ چې وخت ور سره لګ دې درته به سندرې زړې سندرې هم اوروم تاسو کولای شئ چې کله سندر را سره شریکوي نو زموږ د ټلیفون نمبر دی
مشال رادیو ته ویډیا ټلیفون وکړي
زموږ د ویډیا ټلیفون شمیره ده 0-0-0-2-2-0-3-3
که تاسو د پاکستان دننه د خپل کور له ټلیفون نه زنګ وهئ نو مصرف نه لري
او که د موبایل ټلیفون له لارې اړیکه نیسئ نو یوازې د لوکل کال مصرف لري
نو هم اوس مشال رادیو ته په 0-0-0-2-2-0-3-3 ویډیا ټلیفون وکړئ
او مون سره خپل نظر شریک کړئ
اوردونکو په دې خبرونه کې راته ټلیفون وکړئ د زړو سندرو په اړه باندې را سره خبرې وکړئ د زړو هنرمندانو په اړه باندې را سره خبرې وکړئ او راته به یو ټپه وایي او راته به د زړو هنرمندانو په اړه باندې یو سوای وخرا سره ډیر نشته نو خبرې به ډیر نه کړی شو خو بیا هم تاسو کولی شئ چې ما ته تاسو ټلیفون وکړي یو اوریدونکو د ستړي مشي په خیر راغی
السلام علیکم زادل سنتورای د کورم جن سینا
په خیر راغی توري سپ ستړي مشي
ته سه پروګرامونه ډیر مینی او ډیر شوق سره وورو د زړو سندر غوړو کې کا احمد خان په اوس کا سندر تر نشر کې
خاجی بالکل
دا صبرم کله صبری کی دا تور سترګه زما یادی کی
ملګری بالکل حسب او کوچ درته وروخه
او یو مرګلی ته سلام ستوم
باندې
ټایم سلامونه ورسی
اولهګا
بارون خون تای وی خور ته سلام کړي او مشول دیواری دون غی ته سلام نوړن دی کون نومې ناراضی
ډیر مننه آباد سي خوشاله اوسه ډیر مننه د ټلیفون کولو دی اوریدونکو ورزو د بیلتون استاد دا سندره چې ډیر زړه او ډیر پوره سندره ده راځي چورته وکړو اوریدونکو د بیلتون استاد خوږ آواز تاسو اوري او اوس یو اوریدونکو ته وردو په خیر غستړی مشي په خیر
السلام علیکم
وعلیکم السلام جانان ستړی مشي سو خبرې کیو د کوم دی
بختیار وردګ د مسلم باندې تاسو سره
په خیر مشي وردګ ستړی مشي په خیر هغه آباد اوسې
ډیر مننه وای په تمه تمه به مړ کوم او نه به یار کوم نه به در کوم جوابونه ده سلام لګری او आवाज هم راته نه سر کا کو بیا کوشش وکي بل ونه کی نه وو
ها کوشش به وکړه آباد اوسې خوشاله اوسې وردګ صاحب
ډیر مننه
ډیر مننه اوریدونکو ورزو حسن شیدایی د افغانستان یو ډیر ښه هنرمند و، ډیره ښکلې سندره مې مخې ته راغه، ما ویل چې تاسو سره هم شریکه کړم. راځئ چې وورو حسن شیدای. اوریدونکو حسن شیدایی مو اوریدو، اوس ورځو کشور سلطان ته. ډیر غوښته چې تاسو سره خړېری خبرې مو کوم، او تاسو خپل ملګرو تانډیوالانو ته سلامونه مو لیږئ، خو وخت را سره یاري نه کوي. نو زه درنه هم په دې بخنه غواړم، او د دې تر څنګ د نازو اجازه هم غواړم د دې خبرونه نه. د احمد خان په غږ باندې د سندرې غوښتنه شوې وه، د تاسو احمد خان اوري او ما مجید بابر ته اجازه راکړي. ښه د بادو بریالي اوسه.
جانا نستانو کمل کیسو کو کیسو نرامی او یا قربان دستر کو گا جنو او می خوگی جنو صادرات نورات لو لار پمی دیرو کڈی کتلی دی